نو قدم راغیدم کو او کتم کو السلام علیکم سری مشهید د وایس اف امریکا دی خبرونه ده زمږه یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې اوري او په ټی وی باندې ګوري هم په دې یو ساته خبری خبرونه کې د پروګرام قربانه وګم جالوان
او زشواکومن
تاسو ټول ته هر کلی وایو په سر کې هم د مهمو خبرونو او د رپورټونو سرټکی تاسو باندې کو
د انډونیزیا په بوګور ښار کې افغان پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو ځنمرګي بریدونه او ترخګري د اسلام خلاف بللې ده خو په اعلامیه کې په افغانستان کې په جګړه د بوختو ډلو نامې نه دي اخیستل شوي
او په امریکا کې په پاکستانی ډیپلوماټانو په سفر د بندیز په جواب کې پاکستان هم امریکایي سفارتکارانو په سفرونو بندیز لګولی
او د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضی ثاقب نثار ویل دي چې په چې د هزارو وجنې په ملک کې د خلکو د وجنې د یو نسل د وجنې برابر دي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زمګه پدې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره ملګری اوسئ اول هم وړاندې کوو پر لومړنی رپورټ
ګرانو قدرمردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنې خپنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوګی د افغانستان دننه د امن لپاره د کوششونو په حلو زلو کې د افغانستان د حکومت په کوششونو په انډونیزیا کې یو غونډه د علماو را جوړ کړی شوی و چې پکې د افغانستان د پاکستان او د انډونیزیا دینی علما شامل وو هغوی د غونډې وروسته په جاری شوې اعلامیه کې ترخګري او ځنمرګي بریدونه د اسلام خلاف بللی دی خو په افغانستان کې د روانې ترخګرۍ په لړ کې د هغه وسلواله ډلو نمونه نه دی یاد کړی چې کوم دا وخت په تشدد پیښو کې ککړ دی په دغه باندې دغه غونډه کې چې کوم شامل د پاکستان پلاوی وو د هغې د علماو یا د چې پاکستان د نظریاتي چې کوم اسلامي کونسل له دقیق کوم مشر دی قبله یاس صاحب دغه سره زموږ همکار رحمان بنری صاحب خبر اترې کړې دي دغه مرکې تاسو ته پام راګرځو
او دا ټول نکات په دې باندې مشتمل دي چې علما څه کردار کوي چې د دې لپاره چې د ګډه خدمت کې امن راشي په افغانستان کې امن راشي او نور مزید چې کوم ستونزې دي یا هغه د ختمولو یو روډ میپ یو لار جوړ شي
قبل ایاس سب دا دولس نکاتی اعلامیہ اهمیت څومره لري په داسې حال کې چې تاسو د پاکستان عالمان د افغانستان عالمان او د خپل انډونیشیا عالمان پکې ناست وای څومره تم لري د دې اعلامیه نه
موږ ته امید دا دی چې انډونیشیا داسې یو ملک دی چې په پاکستان کې او په افغانستان کې ورو هیوادونو کې دا عزت کے نظر اور قتل شی اور یہ غیر غط معیشت ہم دے اور تعلقات دے خدی یقیناً انڈونیشیا کردار کے تم دے دا بڑے رحم دی کہ تبے خطہ کے دے امن دے پارا کوشش نہ ہوشی یا چونکہ دا کم سکنجا کے روانہ را پا افغانستان کی دا دی جہاد کنون دا دی جہاد احکام کی تم دی اور دی جہاد اغلارا کی تم دا تبے من علماء دے خط ہوئی تھی ذکر پاکستان جید علماء اور افغانستان ہم جید علماء کا پختلو بچے نے کل بدی پارا کی تفاہم یہ بنیاد جو شی او او کا تمشی کی رسم یہ دا دور ملکنا یہ بل کمنس کی تو کم غلط ہے میں بھی دا ختم دے شی او دور دا کوشش کو دے شی دا منطقہ دے امن طرف تراوے
خو تاسو په خپل خبرو کې وایئ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن ضرورت دی خو تاسو په دولس نکاتی دولس نکاتو کې د کوم خاص ګوند ډلې نوم نه دی اخیستی مطلب کوم خاص ډلې ته چې جګړه کوي په پاکستان یا افغانستان کې اپیل نه دی کړی نو ګنې دا د دې دولس نکاتی اعلامیه نیمګړتیا نه ده
یا اون ټول کوشش داو چې دا غونډه چې کومه ده د ملاقاتي دا د یو فریق رنوانلی او دا د سړي کا خالص کمنه نو که په دې کې تاسو وګورئ چې کومه نقطه ده څلورم نمبر باندې، هغې کې دا خواست شوی دی چې را چې کوم افغان فریقین دي، یعنې طالبانو حکومت خو د طالبانو نام نه دی اخیستی شوی، دوی په منځ کې براه راست خبرې اترې پکار دي، او دا د دوی یو قسم اندرونی مسله ده، باید چې دوی په خپلو کې یو تفاهم وکړي او افغان ملت د موجوده ستونزو نه راوباسي.
نو تاسو څومره خوشبینه یې قبلایا صاحب، ځکه چې ما ته یاد چې تاسو تیر کال په پاکستان کې د پاکستان عالمانو یو فتوا هم جاری کړی وو، یو اپیل هم جاری کړی وو، دغه شان په افغانستان کې هم اپیل او فتوا جاری شوی وي چې ځانمرګي بریدونه دې بند شي، په مسلمانانو د حملې نه کیږي. خو د هغې وروستو نه یوازې دا چې حملې کیږي، بلکې هغه خلک وایي هم چې موږ به دا کار دوامداره ساتو. نو د جکارتا د دې اعلامیې نه وروسته ستاسو خوشبینۍ څه دي چې دا خلک به امني کوم چې جګړه کوي؟
بنیادی طور پر یہ کانفرنس کو سننا چاہیے ڈیری پر ڈیر زیات اہل ضلع پکار بھی خدا کانفرنس یہ بڑا غلط ابتدا تھا، اور بیا خاص کر دا ابتدا داسی یہ ملک طرف نہ دا کانفرنس ہو کہ اگر ملک چکم دے اگر آپ اسلامی لڑائی کے ڈیر اہمیت لری یا آبادی کے لحاظ سے پٹور نہ غلط ملک تھے اور بل بے طرف ملک تھے لکا دور ملکوں نے سرا بھی ڈیر سے اڑی کے ساتھ ہی او تعلقات ډېر خبي، نو یقینا زه وایم چې که چېرته دغه پروسس چې کوم شروع شو نن که دا دې ته چېرته دوام ورکړی شي، او بیا نور ملکونه هم داسې هېوادونه چې هغه د دواړو ملکونو سره ښه تعلق ساتي هغوی هم آن بورډ را شي، نو یقینا چې څه وخت بعد به بہترے طرف
صورتحال روان شي. محترم قبلائے صاحب د وایس اف امریکا ڈیوا سره خبرې کولو لپاره ډیره مننه تاسو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه تاسو زم غيو ساته خبري خبرونه تا وګي یو په ټي وي باندې د خبرونه کتلې هم شي. موسی ملګری اوسه یو سوم ما څنګه چربان دي تاسو د انډونیزیا په بوګور خار کې د افغانستان پاکستان او د انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې او په دغه کې د دغه عالمانو هدف چې د افغانستان د سولې بهیر په حق له د دې په حق له تاسو مرکه واوریده. اوس هم تاسو ته په افغانستان کې د همو خلکو خبرګون باندې کو چې حق مل روان د دوی سره د دغه کانفرنس او د دې لعمله چې کوم نتیجې را برسره کیدی شي د هغه په حق له پوښتنې کړې دي تاسو ته وړاندې کو.
زمان سمی اللہ محال دے کم غنڈا چی پا انڈونیزیا کی روان دا فغی کی پاکستان علماء دا منطقی علماء دا پاکستان علماء اشتراک کی نو علماء کولی شی چی دا اسلامی مقدساتو دا قرآن آیاتونو دا حکمونو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو پرناکی دا موضوع طول خواهو تا واضح کی او ارتوی چی رو را کم تشدد کم بیگنا وجن چی روان دا پا افغانستان کی او پا منطقه کی دا ناروا دا. علماء باید دلتا دا یو لارخود پچیر ترول ولو بئی او خیل خواهی پا دی قانی کی چورورا ستا جگڑا تعریف نلری او ستا جگڑا چه به هدف دا دا اسلام پا گٹا ندا دا وطن او دا خلکو پا گٹا ندا دا باید دی تا قناعت ورگی او کولیشی چه پیتواوی هم صادری کی حالا پیتواوی چه دا اسلام پا رنا کی وی اورتوی چورورا پا دی آیات پا دی حکم پا دی سنت پا دی حدیث بانده دا ستا جگڑا ناروا دا دل تا اولس وجل کی دا دی اولس وجنی او مسلمان وجنی ته هیڅ کله مونږه تاسې د مقدس جګړه نه شو ویل نو د غلطه باید د خپل خو د قناعت ورکړل شي او ته ویل چې ته په غلطه یې. علما باید قوي موقف ولري دلته او د اسلام د مقدساتو څخه دفاع وکړي او ورته وایي چې تاسې انحراف کړل، تاسې سم روان نه یاست، کې دی شي په دې خلکو کې ځنې داسې خلک چې هغه د اسلامي احکامو نه خبر نه وي. د علماو فریضه ده د دې باندې فرض ده ټول ورته وایي کوم جګړه چې وسره روانه دلته په افغانستان او په منطقه کې دا باید
دی ته تعریف شي.
منم انجنیر احمد الله وزیری ده. لکه څنګه چې دنیا ته معلومه ده او افغانان وجل کیږي کبلر دی کبر کی دی افغانان وجل کیږي افغان وجل روانه ده مونږه وزنی غختنه ده افغان ولستول ده هغه که په هر رقم کیږي که په هر ډول دوی خپل منس کې سره کینی خبرې سره کی مونږه وزنی شي ولست غختنه ده سول ده او سول غواړو مونږه دوی نه داخله ده چې دوی د افغانستان د سول راتګ لپاره صادقانه پریکړه وکړي او صادقانه دریز مخته یوسي د وطن کې بس سول راسي نور د وطن کې د جګړې وګدوالای ولست نور نه غواړي ځکه یوازې ولست پدې کې وجل کیږي ولست دردویني مونږ د خپل علماو نه د دنیا علماو نه د غختنه ده چې د سول راوستو کې ځکه دایو اسلامي واجب ده په سول حق خیر ده دوی باید داسې صادقانه عمل وکړي چې خامخا به د وطن کې نور سول راسي او د مسلمانانو او د انسانانو وینې تویول نه مخنیوي وشي سول د نړۍ لپاره مهمه ده یوازې د افغانستان او پاکستان لپاره نه په هر ځای کې انسانیت ته ورسیږي انسانان مړيږي مونږ په غوښته خوبه ديږي او دا یو ژوند د خدای طرف نه مونږ ته خلاصوي ده چې مونږ د ژوند بقا لپاره باید مونږ ژوند مخنیوي ونسي او نور وینې تویونسي په سراسر دنیا کې خصوصا په افغانستان کې کوم چې افغان وژنه روانه ده او انسان وژنه روانه ده د مخنیوي باید وسي
محمد طارق الهام یو تن ځوان ژورنالیست زما هيله او توقع د جګړې له دواړو غاړو څخه که هغه افغان لوري ده یا امریکا ده او یا هم د جګړې بل لوري څخه وسلوال مخالفین یا طالبان دي د دې ټولو څخه موږ د یو ځوان په هیڅ هيله ده چې دوی د سولې غږ چې پورته سوی ده ته د لبیک کوي کومه غونډه په اندونیزیا کې دایره سوې ده د علماو پریکړې ته د لبیک کوي دا د علماو پریکړه ده د ولس په خیر ده ځوانانو په خیر ده او د ټولنې په خیر ده نو جګړې خوم ډېرې وکړې له جګړو ستړي نور سولې باندې فکر وسي او لبیک وویل سي یعنی ملي ګټو ته هم پکې پاملرنه وسي
حکمل صدات روان امریکا غږ دی ریډیو کابل
په امریکا کې پاکستانی سفارتکارانو باندې په سفر د بندیزونو وروسته پاکستان هم د امریکا په سفارتکارانو باندې هغه شن بندیزونو د لګولو فیصله کړې ده او دغه بندیزونه چې څنګه نن په امریکا کې په پاکستانی سفارتکارو باندې عملي کیږي همدغسې په پاکستان کې په امریکایي سفارتکارو باندې هم د نن عملي شوې دي په دغه باندې د ډیور اډیو خبریاله د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
په امریکا کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په سفر د بندیز په جواب کې پاکستان هم دلته موجود امریکایي ډیپلوماټانو په سفر بندیز لګولې دي د بهرنیو چارو د وزارت لاړه امریکایي سفارتخانه ته لیږل سوی یو لیک کې ویل سوی دي چې په پاکستان کې موجود امریکایي ډیپلوماټان به د سفر څخه 15 ورځې وړاندې د پاکستان حکومت څخه اجازه اخلي د دغه لیک تر مخه امریکایي سفارتخانه غاړي تبا د تور شوشو استعمالولو اجازه نوي هم دغه شان د کرایو په گاډو کې به سفارتي نمبر پلیټ نسی استعمالولی د پاکستان لاړهخه لګول سوی دغه بندیزونو تر مخه سفارتکاران بغیر تصدیق سوی یا غیر رجسټر سوی سیمنه استعمالوي او نه به د اجازه بغیر خپل کور بدلوي یا یې د کرایې لپاره اخستلې سیم او امریکایي سفارتکاران به د یو څخه زیات پاسپورتونه نسی استعمالوي د لیک تر مخه امریکایي سفارتکارانو دغه بندیز د نن یعنی د مئی د یو لسمینیټي څخه عملی سویدم د پاکستان وینا ده چې دغه بندیزونه د امریکای لاړه هلته موجود پر پاکستانی ډیپلوماټانو لګول سوی بندیز په جواب کې دي چې به هم د نن څخه عملی کیږي خو تیره میاشت امریکا د سیاسي چارو مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تھامس شینن ویلی وو چې امریکایي ډیپلوماټان په پاکستان کې د وړاندې څخه د دغه شان بندیزونو مخه کوي د دواړو هیوادونو لاړه پورته کړل سوي دغه ګامونه سیاسي څېړونکي او سیاستمداران په وروستیو کې توجنو اړیکو دپاره نور هم زیانمن ګرځوي په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شیر رحمان وایي
بات یہاں تک پہنچی
دا اندیشنی خبر ادم آیا دا سی ولی وسو او خبر تر دې ځای پوری څنګه رااله په دغه معاملې په سینټ کې د بحث په محل تحریک انصاف مشر شیرین رحمان غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو شمیره هم په کار دی یو رنګ وی دفاعي څېړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي
میں آیا کہ یہ جو امریکہ نے لگایا ہے یہ ان کی خفگی ہے کیا افغانستان کے بارے میں جس کی وجہ سے انہوں نے لگایا ہے لگتا تو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں
دسی شکاری چی د امریکہ لاڑخه دغه بندیزونه په افغانستان کې د کردار په اړه پر پاکستان فشار اچول دي پخوانی سفیر عبد حسین وایي
پاکستان پاکستان امریکہ تعلقات کی سرد بحری کی نشانی ہے.
دا دا پاکستان امریکہ د سړو اړیکو یو نقشه ده. د دې څخه به پر اړیکو ښه اثر نه غورځي. بل پلو ته د اسلام آباد های کورټ د یو ځوان عتیق د مرګ په اړه اورېدنې په محل ویلي دي چې امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ته مکمله استثنا نه ده ترلاسه او د کورنیو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې په دوو اونۍ کې دې د کرنل جوزف نوم د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په نوم لړ یعنی په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړي. د امریکایي سفارتکار کرنل جوزف د گاڑی د ټکر څخه یو ځوان عتیق مړ شوی وو او د کورنیو چارو وزارت د کرنل جوزف نوم د وړاندې څخه په تور لیست کې اچولی وو چې تر مخه کرنل جوزف د اجازه بغیر د پاکستان څخه نسی وتلی.
د وایس اف امریکا د وخت پرونه د قدمونو اوریدونکو موږ سره ملګری اوسې یو څنګه چې تاسو واوریدل چې د امریکا او د پاکستان په اړیکو کې چې کوم تازه تاوتریخوالی راغلی دی د هغې کې امریکا کې پاکستانی ډیپلوماټانو باندې چې کوم سفري بندیز ولګېد د هغې سمدستي وروسته پاکستان هم ورته ګام واغسته او په پاکستان کې امریکایي سفارتکارانو په سفرونو باندې بندیز ولګاو. د دوانو هیوادونو اړیکې کوم اړخ ته روان دي؟ پیر زبیر شاه صاحب سره د کانګرس له ودانۍ نه نیخ پنیغه په ټلیفون لینک باندې ملګری دی ورته هرکلی وایو. ستړي مشه پیر صاحب.
بخیر.
د دوانو هیوادونو چې کوم اړیکې دي پیر صاحب کوم اړخ ته کوم ډګر ته روان دي دغه تازه تاوتریخوالی د پیښې نه وروسته؟
جی تعلق خود دواړو ملکونو چې کله نه صدر ټرمپ د افغانستان پر خپل تګلارې تیر کال اعلان کړی دا اغه وخت نه مونګورو چې تعلق ورځ په ورځ خرابېږي لګیا دی. صدر ټرمپ دوی باندې چې پاکستان باندې کوم عسکري امداد او کوم فوجي امداد هغه هم په بند کو ورسره ورسره نور داسې فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم یو اداره ده چې د ترهګرو ته د پیسو سرچینه مخنیولو لپاره جوړه شوې ده هغه کې دباو په واچو چې پاکستان دی په لیست کې واچوي هغه ملکونو چې کوم د مخنیولو لپاره څه خاص کار نه دی کړی. ورسره ورسره بیا پاکستان طرف نه هم مونږ لیدل چې دوی د تګلارې مخالفت وکړه او بیا وې چې کوم تورونه پاکستان لګي هغه غلط دی. نو ورسره بیا دا ډیپلوماټ واقعا وشو په اسلام آباد کې چې یو کس ورنه مړ شو هغه په ریسپانس کې دلته چې کوم امریکای والا دوی په پابندې ولګول او داسې یو خاص علاقې ورته خو چې دینه بهر پاکستانی سفارتکاران نشي وتلی او کوزی نو اجازه واخلي او بیا موږ ولیدل چې دلته یو سرور چودري او یو اسلم چودري هغه دلته یو کس چې کوم پاکستانی دی او هغه دا ځان نو شو کړی چې هغه پاکستان پر ایجنټي کار کوي. نو هغه باندې هم اوس کیسه شروع ده هغه ته به سزا ملاویږي. نو دا ټول کیسې نه دا سخکاری چې کوم پاکستان او د امریکای تعلق ته یو خو د بنیادونو ډیر کمزور او چې په وړې خبره دا ټول تعلق اوس ختميږي. ورسره ورسره چې کوم مین مسله ده هغه افغانستان کې د مونږینو چې افغانستان کې تشدد زیات شوی دی او پاکستان اوس پورې هغه ګامونه نه دی اوچت کړی چې کوم امریکا او سپیشلی صدر ترامپ انتظامیه ورنواړي جوړ دی وکی. نو اندازه دا ده چې تعلق مزید هم خرابېږي چې څنګه افغانستان کې حالات خرابېږي لګیا دي. نو پاکستان هم فشار زیات راځي او سپیشلی داسې کیسې چې وسوشوي چې یو بل پر دې عمل کې داسې ګامونه اوچت کړل چې اسلام آباد کې امریکایي سفارتکارانی محدود کړی دي نو دې نو تعلق نور هم خراب شي او تاوتریخوالی به زیاتېږي.
بل یو مهمه نقطه چې دا په دغه اړیکو کې د جماعت الاحرار چې کوم مشر دی خالد خراسانی د پاکستان لخوا ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز شوی چې په دوی باندې بندیزونه ولګي او امریکا دغه ګام چې دی هغه بلاک کړی دی. نو دا څومره اړیکې چې دي هغه نور هم توجه نه کولی شي؟
نو جی دا خو یو بنیادی چې کوم اړیکې دا هغه د افغانستان حق لما څنګه وویل چې هلته کوم مفادات دي هغه د پاکستان او د امریکا یو سمې نه خوري. نو هغه مونږ مختلف شکل کې وینو چې هغه بهر راوځي او د خالد خراسانی داسې چل دی چې د کوم تنظیم د جماعت الاحرار دا اقوام متحده ملګرو ملتونو او امریکا دواړه په لیست کې اچولی دی چې دا ترهګر دی. خو خالد عمر دا خراسانی چې ورته وای دې نوم نشته. نو پاکستان په اکتوبر کې تیر کال دا ویلیو ملګرو ملتونو ته چې د نوم دیم په لیست کې واچل کیږي او په هغه کې دوی دا ویلیو چې دې چې کوم نن سبا دې په افغانستان کې پروت وي. امریکای په دې باندې اعتراض دی. امریکا دا وایي چې ضروری نه ده چې دا په افغانستان کې امریکا کې دی شي او موږ دا اندازه ده په دې چې دا ټول رپورټونه دي اصلي شی لا نه دراوتل اعلان هم لا نه دی شوی. خدا دې چې پاکستان امریکا دا وایي چې دا په پاکستان کې دی. نو په دې وجه نه مسله جوړه ده. ایمانه دی خیال چې امریکا خالد خراسانی په سایډ دی هغه دا خو هغه یو ټیکنیکل مسله راخستې ده او دا هم د پاکستان باندې فشار اچولو لپاره. نو دا یو سیاست روان دی او پاکستان اوس کوشش کوي چې دا دنیا ته داسې وښایي یا پاکستانیانو داسې وښایي چې امریکا په دې جنگ کې مخلصه نه ده او دوی هغه ډبل سټنډرډ دوی وایي چې استعمالوي. خو ما په خیال دا د تعلق خرابولو یو بل نشانه ده او خالد خراسانی نوم اچولو سره به دومره فرق نه وي. خو دا دی چې پاکستان باندې دا تور لګي چې دا ټول ترهګر د په خاورې دي نه که په افغانستان په خاورې. نو پاکستان باندې فشار اچولو ما اندازه ده چې دا یو بل یو طریقه ده.
مننه کوم استاذ نه پیر صاحب.
ډیره مننه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضي میا ثاقب نثار ویلي دي چې په بلوچستان کې د هزارو وجنه د دسر الفاظ نشته، د دسر ټکی نشته چې دغه پیخه وغندي، ځکه چې په دغه کې دی وایي چې دا د نسل وجنې سره سم کار دی چې د دې سره کیږي په پاکستان کې. یاد دی وی چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هزارو د وجنې سلسله د ډېرې مودې راهیسې دغلته روانه ده او د دغه وجنو په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې هم وخت په وخت باندې شوې دي. په دغې د ډیور راډیو خبریال عبدالحمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کوټې د عالي محکمې په ودانۍ کې د سترې محکمې دوه کسیز بینچ مشري ستر قاضي میا ثاقب نثار کوله او قاضي اعجاز الحسن هم له ده سره ملګری وو. د قضیه د اړویدنې پر مهال باندې ستر قاضي میا ثاقب نثار وویل چې له دوی سره دومره ټکی نسته په هغه باندې د زارګانو دا د پیوژنو غندنه وسی. د وویل عدالت دا محسوسوي چې د زارګانو نسل له منځه وړل کېږي. هم له دغه سببه موږ له خپل لوري د دې نوټس اخستی دي. د زارا قبیلې له لوري وکیل افتخار علي و عدالت ته وویل او دوی ته ډیر مالی زیان رسیدلی دی. افتخار علي ډوکیټ و عدالت ته دا خبره هم وکړله چې د دوی ځینې خلک په زور باندې استرالیا ته پر کډوالۍ باندې مجبوره کړي دي. د عدالت ته وویل چې له تیرو شلو کلو څخه دلته د دوی هدفي وژنې روانې دي. تر اوسه پورې یو قاتل هم نه دی نیول سوی. دا خبره هم وکړله چې اوس په دې نږدو کې د هزاره قبیلې 15 مشرانو څخه د امنیت ورکولو لپاره سرتیري ځین لري کړي دي. د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې ما بیا دغه ادارات کړله. میا ثاقب نثار په خپل ریمارکس کې وویل چې د دې لپاره دوی کمیټه جوړه کړې ده چې هغه به د دې کتنه کوي. د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال موزم جانساری و عدالت ته خپل راپور وړاندې کړي او ویل چې په تیرو شپږو کلو کې 399 هزارګان دلته د تراګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي چې تر ټولو زیات په 2014 کې 208 وژل شوي دي چې اوس د هزارګانو په هدفي وژنو کې کمی راغلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د دوی نه کسان وژل شوي دي. آی جی و عدالت ته وویل چې اوس په دې نږدو کې 106 امنیت خوندي ساتونکي، 9 لژکي او 40 د پنجاب د صوبې آبادکاران وژل شوي دي. د زاره قبیلې وکیل افتخار علي و عدالت ته وویل چې تر څو پورې د 2014 پر امنیتي پلان باندې عمل نه وي سوی تر هغه پورې د زارګانو امنیتي وزن نه سي پر ځای کېدلی. ستر قاضي میا ثاقب نثار امر وکړي چې د 2014 پلان دی له 2013 سره دی برابر کړل سی. د قاضی اجازه لاسن د پښتني په جواب کې د بلوچستان د پولیسو ای جی ویل چې د صوبې له څلور ډیر ضلعو څخه په 22 کې د پولیسو ایس پی افسران موجود نه دي. عدالت د ازاره قبیلې د وګړو و وکیل ته وویل چې د ټولو اغیزمن سو د کورنیو د درخواستو یو رپورټ دی تیار کی او بیا دی و عدالت ته وړاندې کی. تر قاضی وویل چې موږ امر کوو لیکن غواړو چې پر هغه باندې عمل درآمد وسی. د بشري حقوقو غړي هم و عدالت ته وړاندې سو. ستر قاضی میا ساکب نثار و دوی ته وویل چې تاسو خپل درخواست و عدالت ته وړاندې کی. د دغه قضیه اړویدنه تر اختره پورې وزنډوله. عدالت بیا په خاران کې د شپږو مزدورانو د وژنې اړویدنه وکړه. د کورونو چارو وزارت و عدالت ته وویل چې دغه شخصي کمپنۍ چې انتظامی چارواکو څخه اجازتنامه نه واخیستې. عدالت تیر کال پر زرغون سړک باندې د عیسایانو پر کلیسا باندې د ځان وژونکو بریدونو هم اړویدنه وکړله. تر دې لمخه عدالت په سرکاري هسپتالونو کې د خرابې وزې د اخیستل شوي نوټس هم اړویدنه وکړله. قاضي اجازه الله حسن وویل چې په نړۍ کې یوازې په پاکستان کې ډاکټران کار بندیز کوي. چیف سیکرټری و عدالت ته وویل چې دلته ډاکټران سیاست کوي. میا ساکب نثار وویل چې کوم ډاکټران سیاست کوي هغه د نوکرۍ څخه فارغ کړي او چې کومې جایزې غوښتنې وي هغه دې ورپوره کړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدم منابریدونکو د پښتنو د حقونو لپاره د پی ټی ایم یعنی پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا چې کوم غوښتنې د ریاستی ادارو باندې کیږي هغې ته دوام ورکولو لپاره دوی په کراچۍ کې په 14 نیټه یو لویا جلسه کوي. د دغې جلسې لپاره تیاریانې چې دي هغه څنګه روانې دي او بیا د پی ټی ایم چې کوم فایلین دي یا ملاتړي دي هغوی څه رقم وزې سره مخ دي دا وخت نو خبرې به کوو د فضل عزیز سره چې دغه پوره معلومات به مونږ راکوي. هرکلی درته وایو فضل عزیز.
ډېره مهرباني وکړئ
جی. څه تفصیل دی د پی ټی ایم لخوا چې کوم کېدونکي لاریون دی دغه جلسه ده په کراچۍ کې د دغې په هکله تیاریانې کوم حد ته رسیدلې دي؟
د پی ټی ایم د جلسې د 13 مئی د جلسې لپاره تیاری چې دي دا وخت دی یو لاریون کړی دی یو مارچ کړی دی د خلکو د خبرولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ کراچۍ ته راغلي مشرانو په کراچۍ کې د دوی ملګري چې دي دوی د سورابګوډ نه لاریون شروع کړی دی. په د سورابګوډ نه په دغې طرف باندې د کراچۍ د کومه شمالي اړخ چې دی یا ګډاب ټاون دی او د اورنګي ټاون یا رسای ټاون ځینې برخې دي په دې کې دوی د پښتنو په علاقو کې لاریون کړی دی. د سورابګوډ نه دی نږدې په 6 بجې روان شوي دي تر منګو پیره پورې دی تللي دي. سلطان آباد پښتون بعد دغه لاخی دی کو اړیکه لونه په دې طرف باندې دی چې دیبا بنارس سره رسی کې لار رسیدلې نه څلور ساعت دی او شو چې دا خلک د لاریون یا د جلوس په شکل کې دا روان دي خلکو ته خلک خبري دا په داسې حال کې دی وی چې دی دا لاریون په داسې حال کې وو چې نن د کراچۍ کې د دې په ځای باندې وړي وړي د مارچونه یا دی چې خلکو د خبرونو لپاره د دې ملګري راوتل ګرځیدل په پګاوړو کې دی په خلکو ته اعلانونه کول د خپل جلسې اطلاع به ورکول خو دی وی چې دی ته دغه د کوم وړوړ لرنو چې دغه مخې ونیول شوې د ته اجازه ورنکړې شو زی په دې خلک څنګه شو ملګری زکه دی بیا په یو ځای باندې دارې جمع شو دی دا یو لرنو کو دی چې دا به د جلسې پوري د جلسې مې د جلسې پوري د کراچۍ په بیلابل برخو کې هم په دې رنګ باندې نو خلک خبرې د جلسې کمپاین بچلې یو دا دیم دا چې د دې دی وی دی تاسو کوم ستونزې چې ما غره پیښې دي او د دې دا وکړي چې درې پرون د دې درې ملګری د کراچۍ د مختلفو علاقونو چې پای کې پټیل پاره د نارث کراچۍ دی چې د دې نه درې کسان د دې نیول شوي دي د دې په لګیان د دې ملاتړي د دې ملګري هغه تر اوسه پورې دا وکړي چې دا رینجر سره دی هغه لاندې باندې پوه شي درې سره وګمیز وی زبا د دې یو بل بدلون یا د یو نوې اعلان هم کو چې په لسمه مې د کراچي کې د تیر اتوار په ورځ دا اعلان کړو چې دیبا په جنا ګراوند کې جلسه دی د هغه جلسې زید بدل کو دی او چې نن زموږ د سرچې کې خبرې وشې مسنداور چې د پی ډی ایم مشر دی اگر ته وویل دی په اجازه تور نه کړې شو په جنا ګراوند کې ځکه دی جلسې زید بدل کو اوس په لسمه مې د جلسه خپل په سوراب ګور کې کوي د دې جلسې د اجازه په حواله باندې چې ما د دې د وکیل قادر خان چې ډیپټی کمشنر د کراچي کمشنر درخواست ورکړم هغه مې پوښتنه وکړه هغه ته ولې زه کمشنر دفتر ته لاړم هغه د اډیشنل کمشنر دفتر ته ولېږلم هغه د پولیس دفتر ته ولېږلم خو هغه ول چې ما تر یو ځای نه جواب ملاو نه شو او دیتہ دغه دې جواب تر نه شو ځکه دې جنا ګور په ځای باندې په دې لاسو مې درتین کې چې د یو ورځې ته پدری دې څوار په ځای دې جلسه په سور افغور کې ځان کلا
او فضل عزیز دغه جلسې ته د امنیت ورکولو لپاره س اعلان شوې دې چې کوم ګام نو به پورته کیږي او کنه
هم د دې جلسې د پر په کراچي کې د چکم درخواست ورکړ په جنا ګراوند کې دغه کې د ویلو چې د دې د زی انتظار زی دی ولو اجازه تر پیښه د امنیت لپاره د دې تنظیمات نیول شي هغه اجازه تر نه کړو په دې کې به د دې خو د وسنۍ جلسې د پر چې د دې کمپلیننګ دی هم د علاقای یا زی کم د ضلع د خا د مجلس ضلع یا د لوی دی ضلع یا د مسرابګور چې په کوم برخه کې راځي هغه چالو د دې وینا کوي خو دې وی چی د دې حکومت دا ورګون راغلي دی وګمند دي په ځای پاکستان په مدواتو باندې صوبای وزیر داخله سہیل انورسیال ویلي دي چې دای په دغه ځای باندې په دې جنا ګراوند باندې سبا د پیپلس پارټي خپل جلسه هم دا هغه به ویلي دي چې دای د تک مشر ته ویلي چې د پی ټی ایم د جلسې په حواله باندې د دې د مشرانو سره خبره وکړي هغه ویل چې دای چا ته بندیز یا څوک منکړی نه دی د صوبای حکومت دا دریز راغلي دی خو دې د پی ټی ایم مشرانو وی چې دای ته اجازه نه ورکړل شوی د امنیت لپاره به دی ځای پولیس دی چې موږ ځای پولیس ته ځای تنظیمي سبب بیا هم خبرو چې دی وخت له جلسې دغه ځای کې وته اجازه ور نکړ شو د سور افغور ته وړه جلسه د سور افغور د لپاره درې ته انتظار د امنیت لپاره یا د دې ساتنې لپاره د الټ تنظیمات شي
ډیر مننه کوم تاسو نه فضل عزیز
مهرباني
د خبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د پښتنو په سیمو کې د تشدد د مخنیوي او د غلط کې د امنیت پر ځای کولو باندې د سیاسي پالینو د سیاسي کارکونکو د غشنت کې د مدني ټولنو خلکو او یو شمیر نورو ادارو مشرانو په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. د ډیورې خبريال مدثر شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پښتنه سیمه کې د تلپاتې او پرمختګ په موضوع دغه مباحثه پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس را جوړه کړې وه چې پکې عوامي ورکرز پارټي، نېشنل پارټي او پاکستان مزدور کسان پارټي شامل دي. خو دغه پارټو تر څنګ پکې د پاکستان پیپلز ګوند، قومي وطن پارټي او کمیونست پارټي استازو هم ګډون کولو. دغه شان مباحثه کې پوهان، ډاکټران او لیکوالان هم شامل وو. دغه ټول وار په وار خپلو ویناګانو کې اندېښنې څرګندې کړې چې د تیرو څلوېښتو او بیا په خصوصي توګه د تیرو څوارلسو کالو راهیسې پښتنه سیمه یعنې فاټا او پښتونخوا جنگ کې ښکېل ده. کاروبارونه تباه شوي دي، سند د نش برابر دی او خلک بې کوره در په در دي، خو ریاست یې غږ نه اوري او د ستونزو هواري لپاره کم ګامونه نه ښکاري. او په دغه مهال پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي پخواني سینیټر فرات الله بابر ویل ریاست باید د پښتنو غږ واوري، ګینی نو حالات په نور هم خراب شي.
ما د 1971 زمانه ډیره قریبی کتلې ده چې کله د بنگلاديش دا واقع شو چې بل نو چې کله التا خلک را تاسو دي متاسف به باز خلکو ته به یاد دي چې التا کې الشمس او البدر او الشمس او البدر ریاست دي او هغه نه بعد حالات کې خراب شو. موږ ته ډیر مؤدبانه طریقې سره اربابان اقتدار ته دا وینا پکار ده چې دا ایشوز خبرو اترو سره حل کړي او خدا را الشمس اور البدر کا تجربے کا آغاز لگا ہے۔
دا شاند نیشنل پارٹی د پختونخوا صدر مختار باچا خپل وینا کې ویل، پاکستان تر دې دمه چې کمی پالیسیانې جوړې کړې دي هغه هیڅ نتایج ندی ورکړې، او د دې ملک ته مضبوطیا لپاره اوس پکار ده چې په یو نوې پالیسۍ غور وشي، کمی کې چې بد ټولو قانونو د برابرۍ او گاونډیانو سره اقتصادي اړیکې مهمې وي، ګینی نو دا اړې ګړې به هم د غشان جاری وي۔
پختنو کې بعد تحفظ احساس اله پیدا کیږي چې په دې باندې موږ د اسټابلیشمنت طرف نه یو اظهار وشي او د پالیسۍ چین طرف ته لاړ شي کنه کنه، نو موږ ته دا خطر ده او په دې باندې ډېر انتهایی په تشویش کې یو چې یو بل کانفلیکټ یو بل ڈسٹربینس دا به جوړیږي چې هغه به دمو د وسه بهارې او هغه به ډېر خطرناک
او وای د دې لپاره اوس د یو نوې عمراني معاهدې ضرورت دی۔ خو د مزدور کسان پارټۍ مشر افضل خاموش خپل وینا کې ویل، مونږ باید نړیوالو ته په ډاګه کړو چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار شوی کام دی،
او د دې ملګرو یا د هغه ملګرو په شمول یو وفد هم مختلفو ملکونو ته لیږل غواړي چې قومونه یې ولسونو مونږ دشتګر نه یو، مونږ انتها فصل نه یو، مونږ باندې یو لږو قوتونو قبضہ کرے گا کہ یو سو فیوڈلانو د سیاست په نوم باندې، یو سو ملایانو د مذہب په نوم باندې، او هغه ته دا وایو چې پښتون قوم یو لیبرل قوم دی، یو جمهوری قوم دی، یو پرامن قوم دی،
او د موبایسي ټول ګډون کون کې پدی یو خلو چې هر څوک هم د پښتنو د حقونو خبره کوي که هغه د هرې لارې وي دی به مرسته کوي او په سوله ییزه طریقه به خپل مبارزه جاری ساتي، ځکه چې که پښتانه سیمه د بدامنۍ ښکار وي نو ټوله منطقه کې به اړې ګړې وي او تر دې چې نورو هیوادونو کې به هم کلارې نه وي۔ مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور۔
The Voice of America, Diwa, social media, patada, at VOA Diwa.
د وایس اف امریکا چې بخبرونه د قدر مناوریدونکو د پاکستان د چارواکو لخوا د تورخم د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت کیږي هغه ته ودی ورکولو لپاره ژمنې شوې دي او نوې اسانتیاوې هم اعلان کړې دي. د دغه ترڅنګ پاکستانی چارواکو د افغانستان په سارو باندې چې کوم لګیدلې بندیزو د هغه د اوچتولو اعلان هم کړی دی. په دې حق لا ځای تجاران څه خبرګون وړاندې کوي د ابراهیم شنواری په دې رپورت کې تاسو باندې.
په اتمه مې تورخم اولنډي کوتل د خپل دورې په محل د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرال نذیر احمد بٹ له اړخه تورخم د لیاري افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت له و د ورکولو په غرض اعلان شو. اسانتیاو ځای تاجرانو، کلرک ایجنټانو، ټرانسپورټ او قومی مشرانو تود هرکلی کړی او د غواړه طبقو هیله څرګنده کړي چې که اعلان شوی اسانتیاو له عملی شکل ورکړی شي نو په تورخم کې په خصوصي توګه او په خیبر ایجنسی کې به په عمومي توګه اقتصادي حل ځلې نور هم وده عمومي، او ورسره د کال 2014 راهیسې چې د بارډر مینجمنت په نومي کومه نوې پالیسي لاګو کړی شوې وه او د کومې له وجې چې زرګونو ځایي اوسیدونکي بېروزګاره شو د هغوی روزګارونه به هم بیا بحاله شي. د پېښور کور کمانډر له اړخه شو اعلانونو او په دغې عمل کولو جاج اخیستو لپاره پرون یعنی د زیارت په ورځ د فرنټیر کور انسپکټر جنرل میجر جنرل وسیم اشرف یو ځل بیا د دغې سیمې په دوره راغلی وو او دغلته یې ځایي مشرانو، تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو له د اعلان شو اسانتیاو زر تر زره عملي کولو باور ورکړو. دا چې ځایي تاجران او کسٹم کلیرنګ ایجنټان د حکومت دغه ګام ته په څه نظر ګوري د دغې په حق له په تورخم کې یو کلیرنګ ایجنټ صابر خان وایس اف امریکا ډیوا ته وویل. د نو اعلان شو حکومتي اسانتیاو له مخه اوس به د تورخم کسټم دفترونه د اونۍ اوه ورځې شپې او ورځ خلاصي او د کسټم کلیرنګ په کار کې به غیر د کسټم عملې بل د هیچا اختیار هم نه وي. د دغې نه وړاندې ځایي تاجرانو اعتراض کولو چې نېشنل لاجستیک سیل او امنیتي ادارې هم د دوی د کلیرنګ په کار کې خنډان جوړوي. خو اوس دغه دواړه ادارو نه دغه اختیار اخیسته شوی. ورسره ځایي اوسیدونکو له په اورنی پړاو کې ډیره په محدوده کچه په لاسګاډو او ریډو کې هم د پولیسو دواړه غاړو ته د تجارتي توکو وړلو راوړلو اجازه ورکول ژمنه هم اعلان شوی. د دغه ترڅنګ تیر کال د لوی اختر په ورځو کې افغانستان نه راوړل کېدونکو د قربانۍ او حلالې په ځناورو اول د اضافي ټکسونو لګولو او وروستو پر مکمل بندیز لګول شوی وو. خو پرون آی جی ایف سی د دغه بندیز هم اوچتولو اعلان وکړو د کومې چې ځایي د ځناورو تاجرانو هرکلی کړی. وایس اف امریکا ډیوه چې په دغه موضوع د لنډ کوتل د یو رېسټورانټ مالک اسلام یار نه وپوښتل چې د حکومت د دغه ګام سره به هغوی ته څه قسمه ګټه ترلاسه شي، نو هغه وویل افغانستان نه د حلالې سارو باندې د حکومت لخوا لګول شو بندیزونو له وجې که یو اړخ تلنډي کوتل او تورخم په شمول د پیښور په کارخانو مارکیټ کې هم د سارو تاجرانو او رستورانتونو مالکان د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوو، نو بل اړخ ته د عامو خلکو دپاره هم د نری یا وړې غوښې بی د هغوی د مالي توان نه بهر شوي وې. خو اوس چې حکومت دغه بندیز د اوچتولو اعلان وکړو، نو هیله څرګندولی شي چې دغه سره به نه یوازې د نری غوښې بی راکمې شي، بلکې ویجاړ شوي رستورانتونه به هم بیا فعال شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ڈیوا، خیبر ایجنسی.
د پاکستان بلوچستان صوبې لره پرته سیمه چې د چمن سرحدي سیمې څخه هم 80 کیلومتره بیرته پرته ده، دغه سیمه د افغانستان سره په پوله پروت دغلته یو کلی دی چې سکمکان نومیږي. دغه کلی ته د بلوچستان څخه صحافیان بوتللی شوي وو او د ایپ سی عسکرو لخوا یو طبي مرکز لګول شوی وو. د دغه سیمې خلک ډېر وروسته پاتې دي، دغلته د بجلۍ، د اوبو، دغه شانته کې یو شمېر نور سهولتونه نه لري. د ډیور ډیو خبریال له متلا سرحدي هم دغه صحافیانو سره تللی وو، یو راپور یې تر کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د بلوچستان ایالت اوس هم زیاتره پښتني سیمې د ژوند د بنیادي سهولیاتو لکه تعلیم، صحت، روغتیا، بجلی او پاخه سړکانو څخه محروم دي. په دغه سیمو کې د افغانستان و پولې و ډیورنډ کرښې ته ورڅرمه اکثره سیمې دي چې په دغه کې د چمنه څخه پر 80 کیلومتره واټن باندې د کوی خواجمران دره کوژک په لمن کې پرته سیمه سکام کان دی چې دلته د اڅکزي قبیلې شاخ غبیزي سره تعلق لرونکي آبادی او سرشمیرنه د 5000 څخه زیاته ده. په دغه سیمه کې د سرحدي ملیشیا ځواکونو لخوا مفت طبي کیمپ لګول شوی و چې دغه د میډیا کوریج دپاره د خبریالانو ډله بیول سبه وا چې په دغه مهال عادي خلکو د خپل ستونزو په هکله څه دارنګ بیان وکړي.
مانو نور محمد مرته د مشکلات یې چې په ولر عقلې د خبر اورم مشتله لر مال راکې خبر اور وایي چې مشته نور مال کم نو کو چې مشته د سره یک پراتې نه روډ ستنه بجلی ستنه شي نه خبر اور نه مزدور ست خبر 55 سونو وا خلکو ته ولاړ د خبر اور.
مانو احسان الله د مرته د ډېر مشکلات چې مر سره د حکومت د خاص امداد وسی او بل دا دی چې بجلی دا روډ نور ډیر کمیم داسې ستاغه مردا د پسماندګي ملک دی کولو کې مشتان لګیدل دي خو تنخوا خوري سنه راغلی نه دي ستنه هسپتالونه ستاخه کولې ز هسپتالونه.
نور محمد بلاد نه می سکول ستا نو می دغه پرچم هسپتال ستا نو مسلک روغ ستا نو مدل د ډوکلې د غمالون بغاړه چې د مالو کاخته ده نو خرچه پیدا کیږي نو مونږ د روزانه په دې سره کې پیدا کیږي مونږ سره باندې روزانه وک یو مزدوري وک او دا پندو بکریان ته نه چې هغه پندو بکریان چې دا هغه څوک مله شو څوک و درې دې ریانی وخت د چې مونږ سره چم په وک
نک بلا د سکان کان خبره کوم د سیسه ډیر مونږ قربانای وای چې هغه مونږ ته کیم پورا گاوي غټ کرنل صاحب راغلی او ډاکټر موجوده ول بس مسکینان ته مرسته ورکړه دې
کوم دې سکان دا سکان مرد مشکلات او بودی او د بجلی دی او مر روټ نه لرو اسکول او ماسټر او هسپتال کې ډاکټران نسته او زموږ مشکلات دي دغه د مردا غریبانه نه دا سکان والا.
د سیمې دوره کوونکي ډله کې مرستیال کمشنر ضلع کلاودلا سیپلا کتران ضلع پولیس افسر جاوید غرشین هم شامل وو چې په دغه مهال په عادي خلکو کې راشن هم تقسیم کړل. مرستیال کمشنر په دغه مهال وویل چې عادي خلکو ته سهولیات رسولو پوره پوره هڅې دوی کوي. دغه مفت طبي کیمپ دلته لګول هم دغه د دوی مقصد دی چې ولیرې پرتو سیمو ته طبي سهولتونه ور ورسوي. دغه سیمه پر ډیورنډ کرښه پرته هغه سیمه ده چې دلته به د پاکستان لخوا ازغن تار لګول کېدو، خو دغه اوس مهال حکومت ځنډولې دي. او د نوشکي ضلع ته ورڅرمه پنچپای چې د کوټې ضلع یو تحصیل دی چې دغه سیمې سره نښتې ده، دا مهال د هغه خوا څخه د دغه ازغن تار لګولو عمل حکومت پیل کړی دی. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
وایس آف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی دغه تاسو په کور کې د ډیر سهولت تر سره وینو په ایجا ساتری باندې دغه خبرونه په ټی وی باندې هم لیدل شي. موږ سره ملګری اوسې یو سوم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې راتلونکي میاش به د شمالي کوریا د صدر کیم جونګ اون سره ویني. دا په داسې چې په دې وروستیو کې د دغه دوانو هیوادونو اړیکې چې دي هغه ښې شوې دي. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا د خبریال په ریپورت کې محمد عالمگیر.
په شمالي کوریا کې د کید نه راخلاص شوي درې امریکایانو د امریکا په خوره کوزیدو څو ساعته پس صدر ټرمپ یو اعلان وکړو. صدر په خپل ټویټر یو پیغام کې د امریکا او شمالي کوریا سرمشریزه غونډې د ځای تصدیق وکړو. خبریالانو سره په دې موضوع خبرو کې صدر ټرمپ خوشبینه وو چې دا ملاقات به ستره کامیابی عمومي، خو بیا د صدر ځینې نقاد د هغه په شان سوچ نه لري. د امریکا په سینټ کې اقلیتي ډیموکراټانو د شمالي کوریا مشر صفت کولو پر سر په صدر نیوکې وکړې. سینټر چک شومر ویل د صدر په دې بیان خفګان لري.
Excellently. Kim Jong Un is a dictator.
ډیره عجیب خبره ده چې ډونالد ټرمپ وايي کیم جونګ اون د امریکایانو سره غوړه سلوک کړي. کیم جونګ یو امیر دی، هغه د امریکایان غیر کړل، دوی یې بندیان کړل او ورته اجازه نه ورکاو چې خپل کورونو ته لاړ شي. د دوی د ازادې دوستاینه نه د پکار، دا لازمی و. تیر میاشت شمالي او سویلي کوریا مشرانو د خبرو اترو پس خلک غنی د امریکا او شمالي کوریا مشرانو ملاقات لپاره د سنگاپور انتخاب منطقي دی. په واشنگتن کې نیو امریکن سکیورټي په نوم سړنيزي ادارې لپاره کار کوونکې پیټریک کرونن وايي سنگاپور په ګرد سویل ختیز ایشیا کې جلا حیثیت لري.
Singapore is famous for kind of mediating. It's the most developed country in Southeast Asia.
سنگاپور د مزګرتوب لپاره مشهور دی. د پسویل ختیز ایشیا کې تر ټولو زیاته ترقی هم کړی دا او تکړه امنیت لري. ماهرین لکه د آرمز کنټرول اسوسییشن مشر ډیرل جی کیمبال وايي د ټرمپ او کیم دا ملاقات په خو وخت کې کیږي. زما په فکر دلته اصل خبره د ملاقات نه د نتیجې دراوتو ده چې د سرمشري غونډه کې دا مشران د مذاکرات لپاره کومه ډانچه مخې ته وړي. سړنکاران دا هم وايي چې دا به ډیره مهمه وي چې ټول پام په اوږده موده کې دا سیمه د اټومي وسلو څخه پاکولو ته وشي. میکلارټي اسوسییټس لپاره کارکونکي پخوانی سفیر ډیوډ شیر وايي خپلې هیلې او تمې په کار ده چې کابو کې وساتل شي.
I think expectation management will be very
زما په اندازا د سر مشري غونډې نه ستمه په کابو کې ساتل مهمه ده. همدا سي غونډې د شمالي او سویلي کوریا ترمنځ په تیر وختونو کې ډیر شوي، خو ډیر وختونه تیر دو سره یې سګټي نه دی خودلې. موږ له بعد د خپل توان په اړه رښتینی اوسېدل پکار وي چې یو داسې پروسې ته لاس واچو کوم چې دایمي وي. په واشنگتن او پیونګیانګ کې چارواکي بعد را روان میاش سر مشري غونډې تیاری لپاره راتلون کی سونه ډیر مصروف وی.
ګران خضر مردون کوسم تاسو په امر ګرځو دیو بل پور پلوتا دغه ویډیو راپور د ډیو رادیو خبریالې صادق قسم شاره لګلې ده. په پیښور کې د خزو د هنر زدکړې په حق لباندې یو سیمینار یا یو غونډه شوې ده. دغه غونډه د خور په نوم باندې یو تنظیم را جوړه کړې وه. نو نور تفصیل لازم چې د صادق قسم شاه څخه په دغه راپور کې وورو.
په پیښور کې د خور نومې یو تنظیم د ښځو د هنر ښودنې لپاره د یو نندارتون انتظام کړی و. دغه نندارتون ته راغلی رضیا د دې نندارتون او د خپل هنر په هکله صدا وویل.
هر بل شیمپو ایل اور وسرا نور فیس بک وغیرہ دا جولی وغیرہ سازو پلا کافی خلک جوړی زیات تر سړی جوړی کنا خوځو خو بس مونږ پکې پخپل دغه کړی دی پشاور کې مونږ پخپل کورس کړی دی مونږ دغه کور جوړو.
رضیا تر مخه د یو خځې د پاره د کور ګټي وټي کې برخه غستل دي ضروری دي او چې هغه سه مهنت کوي هغه ته دغه سله ضرور ملایي.
هر کار کوي همت نه بي دي کنه خو مطلب خو دغه وته ملایوي کې رزلټ وته خو ملایوي دي.
د نوخال کاکا سیبنا راغلي ساج ته هم د خپل هنر په حق لا صدا وویل.
دا تاسو ګر چاپیر کوم کار ګوري مختلف قسم ټانکی دي نو دا یعنی موږ خپل کور والا خلکم کولای شي خپل علاقې خلک موږ کوي بس موږ ایته د خپل مهنت مزدوري یعنی دا کور کو پی سی ور کو او بس دا سه کارونه دا سه مختلف ایگزیبیشن وی اس وی نو هغه کې موږ شرکت کو نو موږ ته مرګه کافی دا کیږي نو بس اکثر ما کو چې خپل کوم اندازه ده نو یعنی چې کوم بی تعلیم کسان دي یا غریب کورنۍ ده دا غیا یعنی د سړو داسې تعلیم نه روزګاری نه نوکری نه نو بس خپل کور والا سره غی که خویان دي او که خزي دي که موریان دي نو یعنی دا خپل مهنت مشقت کوي او خو کافی دا پکېږي مزدوري کوي او بس پیسې اخلي او شپه ورځ پدې کې لګیاوي او یعنی دا ډېر نری هاف او ورکوټ سایز دی خدای دې خاري خلک ډېر استعمالي نو تقریبا خرچه چې دا نو زه هم چې ما ته خپل اندازه ده نو 50-50 دا کیږي ځکه چې اوس په 15 کې به هغه باندې خرچ راشي 1500 روپۍ نو 1500 تقریبا هغه کې موږ ته کم ملایوي کې نو هغه موږ په 3000 کې په 2800 کې 2700 کې موږ دا کیږي یعنی ګټه شته ورکه
د دغه نندارتون تنظیم کوونکی شاهده شاتر مخه پیښور کې دوی د دغه نمایش تنظیم زکه وکړو. دوی غوښتل د خیبر پختونخوا د فاټه د خوځو هنر خلکو ته وښکاري او خوځو ته هم د کور نه بهر راوتلو نور کاروباریانو خوځو سره ملاویدلو یو موقعه ترلاسه شي.
چې دینو مونږ دا ایگزیبیشن په خبر کې ارنج کړي ځکه چې دیزي خلکو ته ډېر زیات د ډېر ټایم دا سي وار او ټیرریزم او دی وایلنس وکټیمز دي نو مونږ به چې دته یو موک موک ورکو چې خپل سکلز ډس ډس پی کی خرڅ کی او ورسري لیک پیس سایت ته عمر راشي او دې چې کوم یو ټالنټ ته پکور کې د کې د ناستی دی هانډی کرافټس جولری او سادرونه هر څه نو هغه د پاره ورته موږ مفت سټالز ورکړې دي. او
دغه هنرمندانو تر مخه د خیبر پختونخوا فایده خزو په لاس کې ډیر هنر دی. دوی له صرف د کاروبار موقع پکار دي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دی ون نیوز پیښور.
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدمونو اوریدونکو کتونکو موږ سملګری اوسې یو سوم د داعش د ولکینا د عراق موصول خار د دغه سیمه کې د دوی واک او اختیار ختمولو لپاره چې کوم عملیات شو هغه نه همیاشته وخت واغسته چې پکې د ائتلافي ځواکونو لخوا حمله هوایی حمله او بریدونه ترسره شول. اوس د برتانیې کې میشت یو انسټیټیوټ لخوا رپورټ خپور شوی دی چې وایي دغه عملیاتو چې کومه کامیابي وه د دې پشا یو پراخه معلوماتي کمپین چې دی هغه لاسو. نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریال پر رپورټ کې محمد عالمگیر.
د ائتلافي الوتکو په سلګونو بریدونو او د عراقي عسکرو په مشرۍ کې په زرګاو عسکرو د نه میاشتو عملیاتو وروسته عراق ښار موصل د داعش ترهګرو څخه آزاد شو. د برتانیې رایل یونایټ سرویس ادارې لخوا په دې اړه خپور شوی رپورټ څرګندوي چې د بریالیتوب په شا د مقاومتي ځواکونو هغه کمپین غټ لاس لري کوم چې دوی د دولت اسلامي ناقابل شکست کېدو انزور ماتولو لپاره چلولی و. پوهان وایي دا ممکنه ده چې د موسل دا کیسه د نورو شخړو لپاره درس ولري. رپورټ ادعا کوي چې په کال 2014 کې د موسل داعش په لاس ورتلو وروسته د مقاومتي قوتونو یو ناڅرګنده شبکې د خود ساخته دولت اسلامي یا داعش د پراپګنډې مخه نیول شروع کړل. دا رپورٹ د برټن رائل یونائیټډ سروس انسټیټیوټ په امنیت څیړنکار مایک سٹیونز لیکلی دی.
په حقیقت کې داعش لومړی د ولس په اعصابو قبضه کړې وه چې خلک گیر کړي او ناقلاري پیدا کړي.
د برطانیې فوج پخوانی افسر سٹیونز وایي د داعش د مقاومت او د نرتوب دا انځور ماتولو کې کلیدي رول دوه کډوالو یو ریډیو سټیشن جوړولو سره لوبولی و. د الغاد په نوم دې ریډیو کال 2018 کې چې کله فوجي عملیات خزور سر روان وو د ښار د اوسیدونکو لپاره د سندرو د سیالۍ یو پروګرام هم روان کړی و. د دغه پروګرام یو قربا مراد خان و.
برنامج غدستار
دا ریډیو خپرونه ځان کې یو چیلنج دی. دې کې غټه خبره دا ده چې د خپرونې برخه اوریدونکو په خپله د درد یوه قصه لرله.
ریډیو الغاد په خپل خبرونه کې د هغه خلکو غږونه هم غستل چې د داعش قبضه علاقو کې جون کاو او زیاتره به ائتلافي ځواکونو ته د احتمالي اهدافو په اړه معلومات ورکول سره استخباراتي معلومات هم ورکول، حتی چې اکثره مباحثو کې بعد د داعش کمانډانانو هم برخه درلوده. مایک سٹیونز وایي د ریډیو به خلکو आवाज پورته
کاو. دوی خلکو لا د خبرو ځای پیدا کړو چې خلک باس وکړي، لکه یو ټولنیز ریډیو سټیشن چې کم کار کوي. د خبرونو هغه خلکو لا د ساخستو مقور کړه چاله چې داعش په دمه دمه په مرۍ غلا کېدلو او اصحاب یې ولقب کړي وو. د دې ځای نه دوی د داعش خپلې خبرونې سره مقابله کوله او بریالیتوب یې پې وموندو.
ناقلاره مقاومتي ډلې چې ځان لی د میم نوم خودې وو، چې مطلب ترینه مقاومت وتلو لارو کوڅو کې به میم نخه جوړول شروع کړل. د داعش د یو ویډیو نه اغستل شوی یو عکس ښایي چې داعش تر هغه د مقاومت یو غړی هم د دغه نشان وړاندې قتلوي. مایک سٹیونز وایي خلکو په موصل کې د داعش یو قسم نافرمانی شروع
کړه. personal civil disobedience of listening خلکو د خپل خوانه د کالادم ریډیو سټیشن او ریډونا خپل احتجاج په دیوالونو لیکلو ته یوړو. کڅوک په دیوالونو خپل ځان داسې ښکارا کوي چې ګنې دوی پښمیره کې ډیر دي، خو اصل کې داسې وینه نو دا نفسیاتي جنگ شو.
د قسمه جنگ په اخر کې د دولت اسلامي په موصل کې جوند په عذاب کړ. مایک سٹیون وای د سره د موصل په خلکو کې یو امید پیدا شو.
داعش ران اوت اف فایټرز ان ا سيتي اف سیول هندرډ تاوزند پیپل.
د موصل د لکاو آبادی باوجود داعش سره جنگیالي ختم شول. دا په دې نه چې د دوی د کسانو د برتۍ هڅه ناکامه شوه، خو اصل خبره دا و چې خلکو کې امید پیدا شو.
خغل سٹیونز وای د الغاد ریډیو په موصل کې کیسه د نور جنگ ځپل سیمو د اولس لپاره سبق لري.
منګه په دې کار کې ورس پورس د خرابې دوه د خطر سره مخ یو، ځکه چې منګه د لری نه جنگ کوو او خلکو سره مو اړیکې د لاس اور کړې دي.
رپورت په اخر کې دی کې چې د داعش په ورکه کې نورو علاقو نه د موصل په شان کامیابی هغه وخت ممکنه ده کله چې د تشدد نه لری مقاومت د زړه نه شروع شي او ځای خلکو سره اړیکو جوړولو ازادي وي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
نو قدم ناویدونکو دا زموږ یو ساته خبري خپرونه چې تاسو په ریډیو باندې واوریدله، د دغه ترڅنګ تاسو په ټي وي باندې هم دغه کتل شو. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وي. د جوا ادي خپرونه چې دی په ریډیو باندې هغه به جاری وي او تاسو راتلونکي خپرونه د غزل محفل پروګرام چې دی هغه اوریدلی شئ. موږ سره ملګری اوسئ. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره چې کوم ټیمو د هغه همکارانو نمونه به هم واخلو. موږ سره پروډیوسر وکیل خان، موږ سره انجینیر زو نشوان پاتریک او د دغه تر سنجان هم موږ سره ملګری. ډیره مننه کوو د دوی نه وګوسی زمغه خبرونه ته د دې خبرونه باندې کوم کی وګ مجالوان
او زاشفاق مومن
اخلو ساسونه اجازه طلب
هم دلفمان